لاس په چشپې د ازادي رادیو د دې سات خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه لرو په دې پروګرام کې دا مسله څرل شوې ده چې د ځوانانو جعلي شخصیت څرنګوي او په دې اړه به هم په دې پروګرام کې واوري چې ځوانان څرنګه د بهرنیو هیوادو سکالرشپونه ترلاسه کولای شي د ازادي ملما پروګرام کې د غاښونو لوی متخصص ډاکټر سره شخیدلی وو خو مخکې تر دې چې د خبرونو ته مخه کړو خبرونه په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ایتالیا په سواحلو کې په ډوبې شوې کښتۍ کې د اتیا تنه افغانانو د مړینې خبر ورکړی دی د وزارت پرون په خپل ټویټر پاڼه کې په یو بیان کې د افغانانو پر مړینې چې ښځې او ماشومان هم پکې دي د ژور خپګان د څرګندولو ترڅنګ له خلکو غوښتنه کړې چې بهرنیو هیوادو ته په غیر قانوني او قاچاقي لارو له تګ څخه ډډه وکړي طالبانو هم درنګ د سر سلی پر نړیوالې کمیټې او مرسته کوونکو ادارو شاک کړي چې د ډوبې شوې کښتۍ له امله د ورکو شویو افغانانو د جسدونو په موندلو او هم افغانستان ته پولیس کې مرسته وکړي په عین حال کې په ایتالیا کې ژغورونکو ویلي چې تر اوسه د ډوبې شوې کښتۍ د لشتر لږه 15 تنو مړي موندلې دي چارواکو هم درنګ ویلي چې شاوخوا اتیا تنه ژغورل شوي او پلسکونو تنه تر اوسه ورک دي ویل کېږي په دغه کښتۍ کې چې د ایتالیا په جنوب د مدیترانې په سمندرګي کې د شنبې پر ورځ ناوخته ډوبه شوې تقریبا تر 200 پورې کسان سپاره وو د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وای چې په افغانستان کې نشته 9 میلیونه وګړي د زده کړې په برخه کې ملاتړ ته اړتیا لري اوچا پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په روان 2023 میلادي کال کې 3 میلیونه یو لک کسانو ته لومړی توپ ورکړل شوی چې د زده کړې لپاره یې څه باندې 215 میلیونه ډالر ته اړتیا ده اوچا ویلي چې په کورونی ټولګیو کې د زده کړې په دې بهیر کې نجونې هم شامل دي د یونان لاریسا شارت نشته تیر شپه د دوریل گاډو د ټکر لامل تر دې شو ډیر کسان وژل شوی او پولیسکونو نور ټپیان شوی دي لاریسا شارت د پلاسمینی اتن شمال ته په 370 کیلومتر کې پروت دی د یونان د اوروژنې د خدماتو ویاند واسیلس واترا کوین گیاس ویل چې یو بارون کې ریل له یو مسافرون کې ریل گاډي سره ټکر شوی دی په دې پیښه کې د 50 کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی او د راپورونو له مخې د جنو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی د یوناني رسنیو په باور دا ټکر د دې هیواد په تاریخ کې د اورګاډو تر ټولو بد ټکر دی په پاکستان کې به محکمې د دغه هیواد د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو امر وکړ عمران خان تورن شوی دی چې د واکمنۍ پر مهال دولتي سوغاتونه په پټه پلورل دي په اسلام آباد کې قاضي ظفر اقبال د سیشن بی پروسویل له عمران خان څخه څو ځله وغوښتل چې محکمې ته حاضر شي خو د سر غړونه وکړه نو اوس دا چانس هم له لاسه ورکړی دی چې په ضمانت خوشی شي د عمران خان مدافع وکیل د 15 ورځو په مخه د محکمې د دې حکم د ځنډیدو غوښتنه وکړه او ویل چې عمران خان د دوو نورو قضایو په ارتباط محکمې ته حاضر شوی وو خو قاضي دا درخواست رد کړ د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د څارنې د ادارې مشر رافائل ګروسي پرون سشنبه تایید کړ چې د دې ادارې په لټون کې د ایران تر د ترمزکی لاندې په فوردو اټومي تاسیساتو کې د نشته څلور اتیا سلنه غنی شوی یورانیم زری موندل دي ګروسي وویل د موندل شوی خالص غنی شوی یورانیم اندازه څکم څلور اتیا سلنه ده د یو اټوم بم د جوړولو لپاره 90% خالص غنی شوی یورانیم ته اړتیا ده دغه غنی شوی یورانیم د دې ادارې څارونکو په 13 جنوري میاشت کې په فوردو تاسیساتو کې موندلی وو په دې سره داسې اندېښنې زیات شوې چې ایران شایي وکولای شي په لږ وخت کې له دغو یورانیمو څخه په استفادې اټوم بم جوړ کړي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون سشنبه هغه قانون توشیح کړ چې له امریکا سره په نیو سټارټ تړون کې د ماسکو غړیتوب ځنډوي د دغه تړون له مخې دواړه هیوادونه مکلف دي چې پر اټومي سروکو د سمبالو وسلو شمیر له 1550 او د قرویشتونکو بالستیک توغندیو شمیر له وسو زیات نه کړي پوتین تیرونه ملت په وینا کې اعلان وکړ چې غواړي په دغه تړون کې د روسیې غړیتوب ځنډوي د روسیې د پارلمان یا دوما دواړو جرګو تیرونه دغه قانوني مسوده تصویب کړی و ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري مخکې تر دې چې تاسو ته د ځانګړې مرکه خبره کړو د ځوانانو پروګرام
تاندې څنګه
د
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هیله دا ژوند به مو خوشاله تیریږي. د دې اونۍ په خبرونه کې په دوو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان په ژوند کې د واقعي هڅو پر ځای هڅه کوي چې جعلي شخصیت ځان ته جوړ کړي. د خبرونې په دویمه برخه کې په دې غږیږو چې ځوانان څنګه د بهرنیو پوهنتونونو سکالرشپونه لاسته راوړلی شي. د خبرونې تر پایه مو ملتیا غواړم. ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کم وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کریکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده، موږ تاسو وایي چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کریکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند په ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې حال کې چې په دې کې هڅه نه ده. ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان د کړه وړه ی د خوې د د په درد نشو خړل.
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ، او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
زمونږ یو خپلوان انډیوال هغه به دایم لافې باټې وهلې چې په فلانی مې داسې مرمۍ تېره کړه، په فلانی مې داسې مرمۍ تېره کړه. لا پوه شو بعضې خلکې دي چې انډیوال زړه ډېر وړوکی زړه لري، خو ډېرې غټې غټې باټې ولي. هغه خو داسې دروغ ویلې چې زه خپله هم قومندان یم، هم انډیوال اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، در حال کې چې هغه فلزکار و خپله یې. پوه شوې؟ له دروغو نه به یې دا ویلې. خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلې، پوه شوې؟ هغه بیچاره فکر نه کوم چې هم خپل فلزکاري هم انډیواله په سمه توګه کولی نه سو. نه پوهېږي اوس هم باټې وهي. دا بعض خلکې چې دي عادت یې سوی.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپل سویا نورو ته لوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشاله وي چې ځان یو چاته ویني ښه وخی او چاته لوی وخی. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته یا سویه جیګ وخی، نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان خوخی دغه کار کوي.
د انجینر متی الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپل دوی ته خنه وي.
که دغه ځوانان ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنه بهبود خوا ته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي. دغه نوم ځان ته ګټي د په زحمت بنیم کیږي، زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړې ته سړی رسوي شي، که زیان واسي. دا خو قاضي په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه دی. هغه انده دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به، درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده تم زیان ده او ټولنې تم زیان ده او دی بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی و همغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځې نه لري کړي. لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته، کمپیوټر ورته کښېنه، کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي. نه په واسطه باندې راشي. خو بیا مجبور دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخ نه لري کې او یو بل کس راولي. نو دا دی باعث کیږي چې بیا وروسته خپل اعتبار کم کی او څوک ورمن اصلا باور ونه کی.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټ کې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې را ته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه ځان جګه خبر وو کې دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دی یو قسم غب غوندې ترې جوړ کړي ریش خان په وحید د دې لپاره چې څوک په اصطلاح استهزاء کوي یا په اصطلاح غبن یو قسم ریش خان دوه دې لپاره هغه نورم تشویقي و یا ترښتیا په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه د ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کی یغه تشویقی.
انجینر متی الله احمد زی وای ځوانان د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وخی چې دی په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړي چې په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته شي څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې شي په کوم ځای کې شي هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وخی.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو خلاره حقایق ته تسلیمېدل دي. هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم یعنی په فردي لحاظ هم چې څو یو هغه باید ومنو چې دغه يم په دغه لیول کې يم یا دغه موصاف تیرا کې دومره ولټیا لرم او دومره ولټیا نه لرم او همدا شان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزاء نشي تمسخر نشي هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي یعنی په ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته ټول خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څنګه کې کار کوي کله چې دوی ټول ته احترام او محترم یو غنو په صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ خودل د لمنځزي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایلې څوي او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت لخپلولو راګرځول کېدې شي په همدې اړه مول ټولنپو عبدالرشید لودین سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. دین صاحب په پایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغه ځان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته رسیدل لپاره هغه مختلف لارې چارې سنجوي او د هغه نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سری سره سره کم برخورد لري او ټولو توازی دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي او همدغه سې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجي چې د هغې د لارې نه هغوی خو وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغه وضعیت ښکار دي او همدغه ټولنې کې ځان منلو لپاره دغه سینمایشي کارونو ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغه دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سیدالله برکت زی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولی شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبتنامو کې دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپلو زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي او د اړوندو ادارو تر څنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسې نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسې ته تشریح کړي او تاسې بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړي.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي، چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري، چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی، دا نمرې نه یې اخیستې، معنی مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي، چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي، چې دا ډېر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نور د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فولبرایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فولبرایټ بورسونه ته شید، امریکای بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي، او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتوم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام ده دی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره یې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستري بورس ته ووتلم، هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو، خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستري بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز ایسه دوی ورته وي، او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده، چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان، داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځینې نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف دي، مسلکي اهداف دي، چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې دی، زلزلې کیږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و، تلفات تور و، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نه شي کولای، او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه او مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي، خپلې تجربې سره یو ځای کړي، او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې لپاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړې او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم و.
هر بورسیا پروگرام خپل ځانګړی پروسی لري. مثلا کتا سی د شیوینینګ پروگرام ته اپلای کوي ماسترۍ د پاره غتا چې دوه کاله تجربه غواړي، باز په برنامه دي شاغي تجربه نه غواړي، فرق کی. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خې نمرې او یا اصل نه وي. په دې کې هم باز بورسیا پروگرامونه په دې کې هم کم دسی سختی نه لري چې څومره باید سل نه وي. یو اړتیا چې ټول بورسونو کې مهمه ده د انګریزي ژبې ده، تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي ژبې باندې برلاسي اوسئ. خپل اکثره ځوانان نه پوښتنه کوم چې کله دوی د بورسیا پروګرامونو په اړه مانه پوښتنه کوي، نو ما ورته وایم چې انګریزي څنګه ده، ماته چې گزاره کوي. نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیا پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل دومره وکول شي چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو یو مقاله ولیکي، تاسو دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکل شي. بل دا چې باز بیا معیارونه لږ ډیر سختي، مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس وړي چې دا په نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي. خو دا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بالخصوص ستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډېر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي. خو ماستر برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي. نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده، په دې معنی چې دغه ځوان چې نن ټولنه کې سره لدی چې ډېر دنیا نه درېدل، ډېر زکړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي. نو که په دې باندې پانګه شونه وشي کېدای شي دا لا زیات فعال شي. لبد امر غزمنګ ځوانان چون په خپل رسنیو کې منګ وخت نه وخت د بورسیا پروګرامونو ز خپلم شریکوم نور دوستانم پغې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوی، ځان نه پازابې شي دوی لاړ شي مطالعه وکړي. بلکې لاندې په کمنټ کې ته لیکي چې لیسانس په گشته ده کنه شته، ماسټری په گشته ده کنه شته، انګریزي خو په کاری کې نه. نو چې کله دا بورسیا پروګرام راځي اړتیا ده ته چې تاسو خپل لاړ شي، لینک کلیک کړئ، بیا پانه تلار شي معلومات تر لاسه کی، بیا غوښتنلیک ولیکي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کیږي هغه ته پام وشي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی. مثلا که تاسو نه دا پوښتل کیږي چې دراتونکو په اړه تاسو څه پلان لرئ، نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پوښتنې کې ردیږي چې دوی ورته اجازه غواړم راتونکو کې موین یا وزیر شم. که صحیح ده موین وزیر شي بده خبره نه ده، لوی فکر ده، صحیح ده. څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلای؟ اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخه چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او کچیر واقعا زه دغه زده کړې وکم، زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم. نو مهمه ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروي، سکالرشپ د رسیدو نه مخکې تاسو باید دا معلومه شي په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي، کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتونکو کې څه پلانونه لرئ، تر څو کله چې دا واخره ورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه که وغږیږو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي، څلور ځواب سوال نه وي، کنه هغه ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړئ؟
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي، نو د غوښتنلیکونو خپل نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شئ، دا په دې معنا چې سم په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي دغه پوښتنې سناسه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړه. هغه نو وروسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلټس اخلي خو معیاري امتحان نه، داغه د پاره کول شي تاسو بازار کې کتابونه واخلي، پریکټس وکړي، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ. په دې کې سلور ځواب سوالو نه، د ګرامر په اړه، په دې کې د لیکلو یو برخه چې تاسو موضوع در کې تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکل وکړي. مثلا تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کی، خپل مضمون شروع کی، ختم کی، او هغه ټول پښتون چې دوی تاسو ته کړی دا هغه تاسو په کې جواب کی. بعض جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډی کړی، تاسو وایي چې دا جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کی، او دا سه جملې جوړ کی چې مفهوم ولري. نو فرق کې امتحانونه خو د شاچ انګریزي زی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی، خو دا پر مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، دا ودا دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلیونه ښه وخت ولرئ.
د آزادی میلمه. سلامونه او خیچاره نوریاس نوریم د غاخونو متخصص ډاکټر او د پوهنتون استاد عبدالوحید همت مو دی خبرونه ته ملمه کړی دی. همت صاحب مننه چې زموږ بلنه مو منله.
مننه نوری صاحب ژوندۍ اوسي د هر څه مخه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او خیچاره.
ډاکټر صاحب د غاخونو په اړه خو پښتنې زخت زیاتې دي سړی نه پوهیږي چې له کومه پیل کړي. خو ښایي د اوریدونکو لپاره په لومړي سر کې دا مهمه وي چې تاسو په اړه پوه شي چې د غاخونو یا د استوماتولوژي په برخه کې مو څومره زده کړې کړي او په دې برخه کې څومره تجربه لري. مهرباني.
نوري صاحب ما کابل طبي پوهنتون کې زده کړې کړي دي. شپږ کاله مونږ هلته همدا استوماتولوژي فاکولټا یا پوهنځی ویلی ده. بیا وروسته په تدریس باندې بوخت شوی ما تقریبا شپږ کاله کېږي چې مختلف پوهنتونونو کې تدریس کوم او خپل همداسې یو شخصي کلینیک لرم د مکویان په ساحه کې او خپل هیوادوالو ته د خدمت چوپړ یم.
بله همت صاحب، تاسو ویلي چې ډیر کلونه کېږي چې د استوماتولوژي زده کړې مو کړې دي او وروسته اوس هم تدریس کوئ. په دغه موده کې کوم تغییر وینئ په افغانستان کې د استوماتولوژي په برخه کې؟ کومه نوې ټکنالوژي افغانستان ته راغلې ده؟ تغییرات راغلي په دې برخه کې؟
کابل نوی صاحب، نسبت د تیرو کلونو ډیر زیات تغییرات راغلي دي. همداسې په ټکنالوژي برخه کې کوم دستګاوي او وسایل همداسې ډیر مدرن موادونه کوم چې په نورو هیوادونو کې په اروپایي هیوادونو کې یا په آسیایي هیوادونو کې همداسې کارول کېږي، هغه اوس ټول امکانات شته دي. په افغانستان کې ځوانانو همداسې په استوماتولوژي برخه کې ډېرې زده کړې کوي، بهر یې هم زده کړې کړي او دننه په افغانستان کې هم ډېر تغییرات راغلي دي. کومې درملنې چې د غاښو په برخه کې یا د سرجري د صورت او مجلوفشیل سرجري موږ ورته وایي او بخش هم د مخ او ژبې د ریالې چې دي، خوشبختانه چې دا ټول پرابلمونه یا ستونزې مشکلات او مریضانې ناروغیانې په افغانستان کې دننه د تداوي وړ دي او په دې برخه کې پوره توجه شوې ده.
یعنی داسې کوم د غاښونو ناروغي نشته چې یو څوک د ته اړ شي چې له هېواده بهر لاړ شي او هلته تداوي وکړي؟
تقریبا په 9300 مواردو کې دننه په افغانستان کې مجهزه استوماتولوژي شفاخانه دي، همداسې کلینیکونه دي چې د ټولې ناروغۍ نسبت د نورو په بخشونو کې لکه معالجوي په بخش کې ده او یا د نورو سیستمونو ناروغیانې متاسفانه ځینې کمبوتات کېدای شي اوسېږي. نو د غاښونو کې خوشبختانه چې ده داسې کوم ستونزه موږ نه لرو. اکثریت او په زیاته فیصدي باندې ټول ناروغیانې دلته دننه په افغانستان کې تداوي کېږي او د درملنې وړ دي.
تاسو کوم توپیر وینئ د پخوا په پرتله که راشو دغه وروستي شلو کلونو ته چې یو څه د خلکو ژوند ښه سوی و د نړیوالو له مرستو سره په تېره بیا ښاري سیمو کې، آیا تغییر راغلی دی؟ خلک خپل غاښونو ته پاملرنه اوس د پخوا په نسبت ډیره کوي، کلینیکونو ته د مراجعه کوي که نه؟
همداسې ده نوري صاحب، اوس همدا په شل کلونو کې توجه زیاته شوه، ځکه د خپله حفظ الصحه یا پاک ساتل د غاښونو یا توجه خپله د خولې جوف ته، نو د یو شخص آګاهي سره هم زیات تعلق لري. یعنی که هغه آګاهي زیاته اوسېږي، د ژوند دغه کیفیت یې وغواړي بهتره وکړي، نو په دې خاطر باندې هر عمر عمر کلینیکونو ته او د غاښو درملنې په خاطر باندې. نو کاملا یو د اقتصادي مسله هم په دې کې ډېره دخیله ده نوري صاحب، چې د غاښونو درملنه چې ده تاسو ته بهتره معلومات ده چې په ټولې نړۍ کې یو زیات لګښت غواړي، مصرف غواړي د اقتصادي لحاظه، نو د خلکو اقتصاد سره مستقیما تړلې ده. اقتصادي ستونزې هم یو دلیل د دې کېدای شي چې د غاښونو کوم درملنې چې دي خلک متاسفانه چې ستونزو سره په مخ کېږي، ځکه چې یو ډېر لوړ فیس دغه غواړي، پیسې غواړي او په همدې خاطر لګښت ته ضرورت لري، نو دا کاملا مستقیما تاثیرات خپله لري.
تاسو د لګښتونو وویلې، ما مخکې هم وویلې چې غاښونه حفظ مراقبت ته ضرورت لري، کنټرول ته ضرورت لري، او نه پوهېږم په نور نړۍ کې خو اکثرا په شپږو میاشتو کې باید ولیدل شي چې کوم تغییرات راغلي دي. آیا په دې برخه کې کوم بدلون تاسو وینئ چې خلک مخکې له دې چې په غاښ درد راشي یا مثلا عفونت وکي خلکو مراجعه زیاته شوې ده دغه د غاښونو مرکزونو ته د تداوي
نسبتا په دې شل کلو کې زیاته شوې ده او نسبت د نورو کلونو. او دا اصول دي همدا چې په شپږ میاشتې یا حداقل یو کال کې باید مراجعه وشي، ځکه چې د غاښو ستونزه چې یو ځل رامنځته شوه چې هغه پاملرنه ورته ونشي، په خپل وخت باندې تداوي ونشي، بیا هغه ستونزه زیاتېږي. بالاخره د دې لامل کېږي چې کاملا غاښونه وویستل شي او حس شي، نو په دې خاطر باندې چیک اپ ډېر ضروري ده. خو بیا مخکې مې اشاره وکړه چې همدغه د غاښونو په درملنه کې د اقتصادي مسله ډېره دغه د اړینه ده، نو په همدې جهت باندې ځینې ناروغان ډېر ناوخته مراجعه کوي. بیا نو چې هغه وخت راځي هم اقتصادي لحاظ نور هم پرې لګښت زیات لګېږي، ځکه چې په اوله کې وقایه نه کېږي، مخنیوی چې ونه شو بیا ستونزه زیاتېږي، لګښت هم زیاتېږي، او کوم تعداد د جلساتو د تداوي چې دي هغه هم ورته زیاتېږي. نو ضروري او لازمه دا ده نوري صاحب چې حداقل په شپږ میاشتو کې یو کال کې حتماً باید مراجعه وکړي چې یو چیک اپ شي، او ستونزه هماغه په نطفه کې کله چې شروع کېږي په هغه ځای کې دا ستونزه حل شي، دا د ناروغ په ګټه ده. بیا
په دې خو ټول پوهېږي چې غاښونه څومره مهم دي د خوراک لپاره، که په دې باندې لږ رڼا واچوي چې د غاښونو اهمیت د یو بالغ انسان په خوله کې مثلا څومره غاښونه دي، او د ماشومانو چې د غاښونه روزي او غاښونه لویږي، کله د غاښونو په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکوي مهرباني.
غاښونه هم عضو مهم عضو په خوله کې د چې ژولو لپاره، د خوراکي توکو، د غذایي موادو د ماتولو، ټوټه کولو لپاره، او همداسې په ښکلا کې ډېر زیات رول لري. د زیبایي لحاظ استتیک استلام ورته کاروو، داسې په خبرو کولو کې، تلفظ کې، دا پاری صاحبان او کوم کسان چې په تجوید باندې درس وایي، کله چې خصوصا د مخې غاښونه نه اوسېږي، هغه کوم مخرج د حرف صحیح نه شي ادا کولی، کله چې غاښونه تعداد کم شي یا نه اوسېږي، دا خبرې ګډوډي همداسې کېږي، هم په خبرو کې او هم همداسې په ښکلا کې او هم ژولو کې. دا ډېر اړینه رول لري، کله چې صحیح مواد میده نه شي، ونه جوړ شي، بیا دا نور د معدې تکالیف او همداسې نور ستونزې هم رامنځته کولی شي. نو غاښونه په وجود کې او د هغوی ساتنه د عمومي صحت لپاره او د ژوند د ښه کیفیت لپاره ډېر ضروره عضو ده چې باید ډېر توجه ورته وشي ترسو لاسه ورنه کړي.
بل او ما ویل چې کله د ماشومان چې غاښونه را باسي او دغه پروسه تکمیلیږي. بله،
د تعداد چې د ماشومانو کې چې دا موږ دوه مرحلې غاښونه لرو، چې ورته د شیدو غاښونه یا شیدي چې ورته وایي، او ملکي توت ورته وایي، یا موقتي غاښونه ورته وایي، او بل چې د دایمي غاښونه دي، چې د ماشومانو غاښونه هغه د شیدو غاښونه چې دي، دغه تعداد په شل عدد ته رسیږي، او د دایمي چې دغه دوه دیرش عدد ته رسیږي. بیا په ځینو کې هغه آخري غاښونه چې د عقل غاښ ورته وایي، بیا په ځینو کې هغه اوسېږي، او ځینو کې نه اوسېږي، یا په ځینو کې اته ویشت اوسېږي په مجموعه کې د دایمي غاښونه، هغه البته په لویانو کې، او ځینو کې بیا دوه دیرش تعداد اوسېږي. د شیدو غاښونه چې دي، هغه شیري غاښونه دي، د هغه ساتل هم ډېر ضروري او اړینه ده. په ځینو خلکو کې داسې باور اوسېږي چې مثلا یو ماشوم څلور کلن یا پنځه کلن ده، کله چې غاښ خراب شي یا په درد شي، والدین وایي چې دا خو مثلا د شیدو غاښ دی، دا خو بیا دایمي غاښ راخېږي، دا باید وویستل شي. چې دا هم ډېر یو غلط باور ده، ځکه دغه د شیدو غاښونه چې دي، دا خپله موږ ورته سپیس مینټینر ورته وایي، یعنی هغه ځای د دایمي غاښونو لپاره ساتي. بیا کله چې په خپل سر یا مثلا مخکې له وخت نه د شیدو غاښونه وویستل شي، یا په هغه ځای کې اړوکی جوړ شي، او هغه دایمي غاښ کله کله داسې وشي چې هېڅ نه راخېږي، ځکه په پاس په سر باندې دلته اړوکی جوړ شوی دی، دا یوه مانع د خروج د دایمي غاښ لپاره ګرځي. نو د شیدو غاښونو ته توجه ډېره زیاته ضروري ده، ځکه چې دا د دایمي غاښونو لپاره، او همداسې که مثلا د ماشومانو د غاښونه وویستل شي، د تغذیې فیل دغه هم متاثر کېږي، د وده صحیح نه اخلي، ژامې صحیح اړوکی حرکت نه کوي، ځکه د ژامې په غټېدو کې یا په رشد کې د خپل غاښونه هم رول لري، او فشار وردی په ژامې باندې، دا سبب لدی کېږي چې ژامه هم نمو یا رشد په طبیعي نارمل توګه تر سره شي.
غاخونه معمولا په اکثر ماشومانو کې یا په تنکیو ځوانانو کې منظم نه وي، په ډیرو نورو هیوادونو کې مخله دي چې د بلوغت دورې ته څوک ورسیږي نو هغه سره منظم کوي. د سیمونو په واسطه باندې اوس نوې ټکنالوژي هم راغلې ده، ځنه پوهیږم چې په افغانستان کې اوس دا شی دود شوی دی.
بل نو صاحب دا یو هغه پرابلم ده چې غاخونه خپل ځای باندې نه راخیږي یا غیر منظم اوسېږي. د دې تداوی لپاره تاسو چې اشاره وکړه هغه سیم پیج ورته وایي، دلته په افغانستان کې اکثرا یا اورتودنسي هغه طبي اصطلاح ده چې موږ ورته کارو. د دې لاملونه ډېر زیات دي. یو لامل یې همدغه مخکې مې چې اشاره وکړه، کله چې شیری غاخونه یا هغه د شیدو غاخونه چې دي یا موقتي غاخونه چې ورته وایو، که هغه مخکې له دې چې هغه مرحله وظیفه ختم شي او هغه دایمي غاخه وخېږي، مخکې له وخته که دا لري شي، یو لامل د بېنظمي دا کېدای شي. بل نور لاملې جنیتیکي عوامل هم په دې کې دخیل دي، لکه که د یو ماشوم ژامه کوچنۍ اوسېږي، مثلا دغه تعداد د غاخونو موږ چې وویل دا غاخونه په ژامه کې ځای نه شي، بیا دا سبب له دې کېږي چې هغه د قوس نه یا غار کې موږ ورته وایو د دې قوس نه بیرون راشي، یو بېنظمي رامنځته کې. په دې کې د جنیتیک یا د ارثیت رول هم دخیل ده، همداسې محیطي فکتورونه هم د بېنظمي د غاخونو کې رول لري. نو او ځینې وخت اضافي غاخونه هم په ژامه کې رخیږي، کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي والدین، نو دلته ډاکټر بیا اضافي غاخونه په نښه کوي، یعنې د طبي یا نارمل حالت نه زیات دي، شمېر زیات دي، بیا هغه ویستل کېږي. په دې خاطر چې بېنظمه غاخونه د ښکلا متاثره کوي، نو مراجعه کوي کاملا. نو د درملنې هم د نن په افغانستان کې ترسره کیږي، حتی د بهر څخه هم زیات شمیر ناروغان د سیمپیج لپاره ورتلو، سیم چې ویل هم د دې لپاره د نور ناروغۍ د غاښونو کې چې رامنځته کیږي، د بهر نه هم د اروپا نه او امریکا نه هم یو چې دا زیات موږ دلته ناروغان لرو، ځکه چې هلته د قیمت یا پرایس یا د درملنې لګښت چې هلته ډیر زیات ده، هغوی نشي کولی. نو دلته راځي بیا خپله تداوي او درملنه کوي، بیا دوباره خپل دغه ته ځي.
بله، دا ډیره جالبه ده. اکثرا اروپا کې یا نورو هیوادونو کې رښتیا هم د دې درملنه ډیر زیات لګښت لري، او هغه هیوادونو ته دوی ځي چې هلته دغه لګښت کم وي. دا ښه خبره ده که چیرې افغانستان هم دغه ظرفیت ولري، او په خپل افغانان چې ډیر په بهر کې اوسي راشي په خپل هیواد کې درملنه وکړي. ډاکټر صاحب، دغه په نوم دی چې موږ ورته وایو عقل دندان، کله کله په ټوک کې هم خلک ورته وایي چې یو بچاته وایي چې تر اوسه پورې عقل دندان نه دراوه تلاینو غلیشه، داسې ځینې کنایې هیوی شکل باندې هم ورته وایي. دغه عقل دندان څه ډول غاخ دی، او په کومه مرحله کې راوځي، او په ځینو کسانو کې دا اصلا نه راوځي؟
نوري صاحب، عقل دندان نوم یې هم په دې خاطر ورته ایښی دی چې دا اکثرا له اتلس څخه واخله تر 15 یا تر 18 دغه مرحله کې راوځي، اکثرا له اتلس کلنې نه خروج د دې صورت نیسي. په دې خاطر باندې شونډه دا یو عقل د عقلي لحاظ یو شروع ده، یا هغه مچوریتي او پوخواله ذکر یو سره مرسته کیږي. نو په دې خاطر باندې د اصلي نوم ورته د عقل دندان جوړ ته ایښی دی، د عقل غاښ په دې خاطر باندې ده. د مخکې ما اشاره وکړه چې په مجموع کې د انسانانو د دایمي غاښونه غټانو یا ملویانو غاښونه تعداد په 2 رسیږي، او دې کې د څلور عقلي غاښونه چې دوه په لاندې جامه کې دوه په پاس جامه کې راخیږي. نو دا غاښونه دي چې له آخره اکثرا هډوکی هلته د ژامې سپور دغه حجم چې ده زیات ده، زخامت زیات ده، د دې جراحیان یم کله کله له ستونزو سره مخ کیږي، ځکه چې هلته په جامه کې امپکت اوسېږي یا مخفي اوسېږي. په ژولو کې هم البته که د خپله هغه د ژامې لم چې ده هغه طول چې ده کافی اوسی کی ستونز نه رامنځته کوي، یو کله که دا خپل قوس کې نه اوسیږي یا بې نظمه اوسیږي یا خپل په هغه عمودي شکل سره چې غاخ په جامه کې اوسیږي، کله کله دا د ورتیکل یا افقي توګه اوسیږي. نو په دې صورتو کې د دې جراحي ته ضرورت ده، او که خپل په نارمل حالت کې اوسیږي بیا څه کوم ستونز نه رامنځته کوي.
ډېر ځله په اروپا کې باسي زنه پوهیږم چې ولې
دا اخري غاخ ته مونږ وایو. نو هغه اخري غاښ چې د درد په ژولو کې ډېر زیات رول نه لري، ځکه موږ درې غټه آسیاب غاښونه لري. آسیاب اول ورته وایو یا مولر اول ورته وایو، بیا دویم ده، بیا دریم ده. دغه دوه غټه آسیابونه چې دي دا کفایت کوي د ډوډۍ په ماتولو کې. او بل یو ولت زیاده په دې خاطرې باسي چې دا غاښونه دغه برس هم چې کوو برس کولو کې دا ډېر اخري ده، کله چې برس آخر ته رسیږي احساس د دلبدي شخص پیدا کیږي، نو په دې خاطر باندې صحیح نه پاکیږي. باوجود دې چې هغه غاښ دی چې ډیر نا وخت راوځي، اته اتلس کلنۍ کې مخ کې اشاره وکړه راوځي، لیکن د ټولو نه ضد اکثرا خرابېږي. علت یې په دې کې ده چې پاکول د دې سخت دی، او بل دا چې نور غاښونه په اسانۍ سره هغه ریښې تداوي چې ده، یا عصب کشي چې موږ ورته وایو، لاسرسی ورته اسانه ده. نو د دې درملنه چې ده هغه ریښې مشخصه نه دي، کانالونه یې ډېر پیچیده دي، مغلق دي، نو لاسرسی د عصب کشي په وخت کې زیات ورته نه کېږي. نو په دې خاطر باندې ډاکټر صاحبان د غرب کې هم او دلته دننه په افغانستان کې هم زیات اولویت دي ته ورکوي چې دا وویشتل شي. په دې خاطر باندې
بل ډاکټر صاحب، احمد تاسو د غاښونو د پاکاري وویلې، وایي چې له درملنې وقایه مهمه ده. په افغانستان کې په لرې پرتو سیمو کې که چا مثلا خپلو غاښونو ته ډېره پاملرنه کوله، نو هغه ابتدایي مسایل لکه مسواک او نورو له ګوتې نه ډېر استفاده کېږي، مسواک نه استفاده کوي، د ریښې د ونې د ریښې څخه
دا خو غاښونه کله چې دا پاک نشي، غاښونه حساسی مراد نشي، غاښونه تخریبېږي، له منځه ځي، تورېږي، چینجی وهي، بیا وروسته دا میکروبونه د غاښ دننه هغه مغز پل ورته موږ وایو، مغز د غاښ ته دننه کېږي، او بیا همداسې هډوکي ته میکروبونه انتقالېږي، آپسېګانې او چرکونه په مخ کې را پیدا کېږي. حتی له یو وړوکي درد څخه واخله ډېر شدیده حالتونه چې حتی د تنفسي سیستمونه کله چې آپسېګانې زیاتې رامنځته شي، د خولې سقف چې د دلته انتانات منتشر شي، پندشت تنفسي او حتی سبب د مرګ ګرځېدای شي. او بل دغه چې ده مسله د پله بوی د خولې ده، کله چې یو څوک حفظه نه مراته وي، موږ ورته مل ادور یا بد برید ورته وایي، هغه بد تنفس یا بویناکه تنفس کله چې په اجتماع کې خبرې کوي خپل دوستانو سره، ملګرو سره، فامیل کې، دا هم یو بله ستونزه ده چې د شخص رامنځته کولی شي. نو حفظه یا بهداشت د خولې چې ده، یا اورل هایجن یا پاکوالی د خولې، نوري صاحب دا درې پایې لري. یوه پایه چې دا هغه برس وهل یا برشنګ ده چې منظمه پر څلور ساعتو کې باید دوه ځله برشنګ وشي، یو سهار او یو مخکې له دې چې خپل بستر ته لاړ شي یا ویده شي. او په دې کې د مهمه چې دا ډېره ضروري چې دا هغه د شپې لخوا ده، ځکه شپې لخوا چې دا دغه لاړې چې دي یا لابدهن یا سلیوه چې موږ ورته وایو، دا کمیږي یا قطع کېږي کله چې د ورځې خوا ډوډۍ خوړل کېږي، اوبه اخیستل کېږي. دا واشنګ طبیعي په خولې کې رامنځته کېږي، او میکروبونه کولونایز نه کېږي، یعنی تجمع نه کېږي چې په ځای کې ټول شي او سبب د ناروغۍ او مرض وګرځي. نو شپې برس کول یا برشنګ ډېر زیات ضروري دي او مهم دي. او د ورځې خوا اکثرا د دفتر او دیوانو د کاروبار او اجتماعي فعالیتونو لپاره د زیبایي مسلې په خاطر باندې زیات کېږي. خو دغه دوه په څلوري ساعتو کې باید دوه ځله برشنګ یا برس وشي، او خصوصا د شپې له خوا چې دا ډیره ضروری ده. یعنی ټول د غاښونو منځونه باید په څلور ساعتو کې فلاس شي یا نخ شي یا د ترونو سره پاک شي. دا هم یو ډیر مهم او اړینه کار ده، ځکه چې د مل د غاښونو چې دي برس سره صحیح نه پاکیږي. مثلا دا اوبله چې ده استفاده ده د هنشویو یا موتواشونه چې موږ ورته وایو، یا د کنګل د ویانې چې دي محلولونه دي درملتونونو کې شته دي، چې دا هم له دې نه هم باید استفاده وشي، هم د خوشبوي د خولې لپاره، او له دې چې میکروبونه او جراثیم له خولې نه له منځه لري شي او پاک شي. نو دغه درې پایې ضروري دي. او مسله د برس تاسو ورته اشاره وکړه، نو مسواک هم ضروري ده. کوم کسان چې دایمي مسواک کوي، هغوی ته هم غاښونه یې هغومره زیات صفا کېږي.
مخکې تاسو په خبرو کې د خولې د بوی یادونه وکړله، ډېر خلک رښتیا هم له دې نه ځورېږي په افغانستان کې. یو علت تاسو وویل چې هغه دا ده چې خلک ډېر خپلو غاښونو ته توجه نه کوي، پاکې نه ساتي، په دې خاطر باندې دغه د خولې بوی هم ورسره پیدا کېږي، او دا هم یوه ناروغي ده. دغو خلکو ته تاسو څه توصیه لرئ، څه ورته وایئ چې څه باید وکړي او دا یوازې دوی هم نه زوريږي بلکې کورنۍ غړي نږدې چې ورسره اوسي هغه هم ډیر زوريږي لدی
کاملا دا هم دی مهمه پوښتنه نه لري صاحب خپل مل اودور یا بوی دخلي چې دا د دول عاملونه لري او سیستمیک ناروغیان دي یا عمومي په بدن کې ځینې ستونزې چې اوسيږي هغه رامنځته کیدلی شي او 90% په دې کې د دخلي حفظ صحه یا بهداشت یا اورال هایجن چې موږ پکې اشاره وکړه دا پکې رول لري یعنی 90% د دې وضعیت هغه 90% ده یعنی کوم مواخونه چې خراب وسیږي په دې کې غذایی مواد را ټولېږي دا مواد به ورستیږي دا تخمر کوي او غازات تولیدېږي باکتریا نه دلته مداخله کوي اسیدونه رامنځته کوي غاښ هم خرابېږي دا یعنی 90% د خپل دخلي مسایل دی هم داسې د تانسلونو مسله د وستونه ستونزې کې وسیږي مشکلات وسیږي د معدې تکالیف وسیږي همداسې تنفسي سیستم د یو ستونزې او مشکلات وسیږي یا ځینې شکر ناروغیان دي نو په مجموع کې کوم غوړو چې دا وقایع شي یا درملنه وشي په لومړي سر کې باید د غاښونو ډاکټر ته مراجعه وشي کله چې 90% مسله نه وسیږي دا غلط 100% نور مرزونه کېدای شي چې هغه به متخصص ډاکټر سوالو ته داخلي بخښو ته یا نور بخښو ته راځي شي او خپل ځای حل شي
څوک چې نسوار کوي چې لمباسي یا نور تمباکو استعمالوي څومره دا غاښونو ته مضر دي
عوامل د خرابېدو د غاښونو کې مخکې مشوره وکړه چې عوامل ډیر دي داږي یو ناپسند عادتونه دي په ناپسند عادتونو کې یو هم دا مسله د نسوارو دخانیاتو د سکرټو د دې مسایلو دي او بل د ماشومان کې ځینې ماشومان لا شومان خپل د کم چي دا یا شف چې دا دغه ته په خولي کې اچي چې دا دوامدار د غاښونو مخ کې داسې باسي د بنظمي په غاښونو کې رامنځته کوي او کوم کسان چې د سخت چيان روی ده هم نه پسند ده چې نو کې راځي مثلا بادام او خسته او چانق د شان لغه خون سره متوي ده هم راځي نو نسوار او سکرب چې ده هم ان تغییر د رنګ د ډیسکلریشن یا موږ ورته وایو هغه تغییر د رنګ په غاخونو کې رامنځته کولای شي او داسې کوم ځای کې صحه کې هغه چې دخلي دوی هغه نسوار کړي په هغه صحه کې ډېر جدي ناروغیان او کانسرونه سرطانونه هم د نسوارو او د سکرټو په واسطه باندې رامنځته کیدلی شي نو باید له دې عادتونو څخه ډډه وشي ځکه ډېر جدي ناروغیان بیا رامنځته کولای شي هم د غاښونو او د خولې نور مرزونه تومورونه او همداسې کانسري حالتونه یا سرطاني ناروغان یا کتلات رامنځته کولای شي
ډاکټر صاحب احمد ډېرې خبرې شته چې موږ تاسو په وغږیږو خو کراش دې ته چې په افغانستان کې تاسو ډېر د غاښونو په برخه کې چې خلک درځي مراجعه کوي او معاینه کوي هغه عمده ستونزې د غاښونو په برخه کې چې افغانان ورسره مخامخ دي کومې دي لګرانا په وچوي
د غاښونو یو عمده ناروغي چې دا یا مرض چې دا موږ ورته کریس وایو یا د غاښ چنجي وهل یا هغه سوري رنز ورته وایي ځینې کسان یو عمده عمل چې دا غټ مرض چې دا چې د دنیا په سطح باندې انسانان د سره یو چالش ته ډیر غټ چالش ته او د دې مرض د درمنل لپاره په کال باندې په میلیونونو او په اته تر میلیارډونو ډالر د دې د درمنل په خاطر باندې لګیږي ځکه دا غاښ ساختمان چې یو ځل منځ لاړو دا د دې د کول چې دا شته یعنی لګښت زیات راځي او بل مسله د افغانستان کې هم د اوري ناروغیان دي کله چې غاښ په وخت باندې تداوی نشي درملنه نشي همداسې د اوري ناروغي هم رامنځته کیږي کله چې د اوري ناروغي رامنځته شو هغه اتصالات چې غاښونه راټینګ نیولې د خپل اوري چې وظیفه محافظت د غاښ هم د هډوکي هم د بیا کله کله چې اوري ناروغي مختلاړي شي د غاښ لقیره پیدا کیږي داسې خوځيږي موبیلیټي چې موږ ورته وایو نو دغه ستونزې دی او بل مثلا د بلاد سرطانونه او یا کتلات یا سیستونه یا تومورونه جام کې یا پخلی کې همداسې داستونه دي او بل د بنظمي د غاښونو د چې کله په وخت باندې غاښونو ته توجه نکېږي مخکله وخت د شیدو غاښونه وستل کېږي بیا ورسته په غاښونو کې را بنظمي رامنځته کېږي او منحرف راخیږي همدغه مختلف ناروغیان چې مخکې ما ورته شوا وکړله
بل
د دې واقعیت یا انسیدنس یا غشيو چې دا زیاته ده
ډاکټر صاحب کور ودان ک په ورستي کې راتوي چې هغه ناروغان چې تاسو ته درځي او کله چې تاسو رخصتوي ورسته توصیه چورته کوي که همدلته همدغه توصیه یا لارخونه وکي اوریدونکو ته اوریدونکو به واوري او کله چې د دغاخونو په برخه کې خپل صحت نور هم توجه وکي حفظ صحت توجه وکي مهرباني
لوی صاحب دې خټي کې ته مشوره وکړه کله چې و درملنه تر سره کیږي یا د جریان د درملنه کې اوسېږي ټول کوم هدایات چې ډاکټر یې خپل ناروغ ته کوي باید سم هغه سره عمل وکړي دماغ کډمټ دماغ په خبرو په شې چې ویل دي په ماغ لاره مختلف شي او ځینې وخت ځینې ناروغان دي مثلا یو پانسمان په غاښ کې وشي بیا څو میاشتې نه معلومیږي درک نشته بیا را پیدا شي بیا ستونزه مثلا زیاته شوي اوسېږي او بله مسله د کاګوالی د خولې دا هم حفظ الصحه موږ ورته مخکې اشاره وکړله په تفصیل سره دغه مثلا د ځینې مثلا غاښونه ډک شي ترمیم شي جوړ شي ورته بیا وروسته داسې ناروغان ځینې داسې توقع وسېږي چې دا غاښ باید له نورو حتی هغه طبیعي غاښ نه هم زیات دوام وکړي یا مثلا د هغې څخه هم پرې کلک شیان به مات کړي او ځینې ستونزې به رامنځته کړي نو کله چې غاښونه ډکېږي یا مصنوعي غاښونه جوړېږي نوري صاحب د دې حفظ الصحه چې ده مثلا که چا مخکې یو ځل برس کوو یا دوه ځلې کوو اوس باید دا تعداد حتی زیات کړي درې ځله ته ورسوي څلور ځله ته ورسوي نو دغه یو ډیره اړینه مسله ده او خپل د حفظ الصحه یا اورال هایجن په عمومي توګه خبرې وکړلې په یاکل باید ډیر زیاته توجه وکړي چې تر څو غاښونه خراب نشي او ناروغي زیات نشي
کور ودان د غاښونو متخصص ډاکټر استوماتولوژیست عبدالوحید همت چې په دې خبرونه کې مو سره ګډون وکړ او مفصل معلومات مو د غاښونو د پاکۍ د حفظ الصحه د تداوی د معالجې په اړه اوریدونکو ته ورکړ کور ودان